آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو به د جوزا په څلیرویشتمه اوسي. په جاپان کې پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د مرستو ورکوونکو ملکونو نړیوال کنفرانس پیل سو، او برطانیې او امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی که روسیه د مې د 25مې نیټې د جمهوری ریاست انتخابات ګډوډ کړي نو د پراخو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله د دې امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه واوري، او د امریکا ژغ سر مقاله هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې خلیل خان او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو به د جوزا په څلیرویشتمه وسي، ځکه چې په لومړي پړاو کې د دوو مخکښو کاندیدانو له جملې څخه یوه کاندید هم 50 جمع یوه رایه ونه ګټله. د انتخاباتو کمیسون پرون د پنجشنبه په ورځ دغه اعلان وکړ چې ډاکټر عبدالله عبدالله 45% او ډاکټر اشرف غنی احمدزی 22% رایې اخیستي دي. رای ورکوونکي به په دوهم ځلې انتخاباتو کې د دواړو له جملې څخه یو د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کوي. له بلې خوا ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله دواړو د انتخاباتو د کمیسون پریکړه ومنله. اشرف غنی وویل
او موږ باور لرو چې ولس به په ټینګې ارادې دوهم دور ته ووځي، ځکه چې ولس پوهېږي چې دا دور په راتلونکي 50 کالو باندې به تاثیر ولري، او موږ او تاسې انشاءالله هغه اراده د خدمت د ولس چې لرو په هغه باندې به بریالی شو. د خدای جل شانه په برکت او د ولس په اراده موږ او تاسې انشاءالله بریالی کیږو.
ډاکټر عبدالله عبدالله خپل نظر په دې ډول څرګند کړ.
اوس دا اطمینان زه د افغانستان خلکو ته ورکوم انشاءالله. ما چې ویلي وو مخکې له مخکې چې نمبر اول به نمبر اول اوسیږي، انشاءالله تاسو به شاهدان اوسیږي. زه فکر کوم چې دا د پاڼې د رایې اچونې پاڼې چاپ شوې دي، او بیا هم هغه ټیم چې نمبر اول و پکې نمبر اول دي.
بریالی کاندید به د جمهور رئیس حامد کرزی ځای ونیسي. شاغلی کرزی د 2001 کال څخه تر اوسه پورې د قدرت په ګدۍ ناستې، او دوه واری د جمهوری ریاست انتخابات ګټلې وه، خو د افغانستان اساسي قانون ورته اجازه نه ورکړه.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کینیګم وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان چې د دوو کاندیدانو ترمنځ به دوهم ځل انتخابات کیږي، په واقعیت کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره یو ډیر مهم پرمختګ و. د امریکا سفیر وویل چې موږ دې ته هیله مند یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر خاطر د نوي ولسمشر سره خپل همکاري ته دوام ورکړو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې د اعلانولو هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د تر یونما رئیس یان کوبش په یوې بیانیه کې د جمهوری ریاست دواړو مخکښ کاندیدانو ته مبارکي ورکړي، او دوه ځل انتخابات یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ موسساتو د پیاوړتیا او د افغانستان د ولس د زغم او عزم او ارادې لپاره یو عملي ثبوت بللی دی.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو.
پرون د جاپان په پایتخت ټوکیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د مرسته کوونکو ملکونو نړیوال کانفرنس پیل شو. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپورت ورکړی چې په دغه کانفرنس کې د نړۍ د شپېتو ملکونو او نړیوالو خیریه موسساتو استازو ګډون کړی او مشر د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د حکومت خاص استازي مایکل کوچ په غاړه لري. ښاغلی کوچ په خپل افتتاحي وینا کې ومنله چې جاپان د افغانستان په بیا ودانولو کې ډېره مرسته کړې ده.
We're here to recognize the important and indeed crucial
موږ دلته لدی د پر راټول سی وو چې د افغانستان په بیا ودانولو کې د جاپان د حکومت د حقې حياتي ونډي کده نه وکړو چې د 2001 کال نه تر اوسه پوري کړی ده. د افغانستان د خارجه وزارت مرستیال ارشاد احمدی چې د ټوکیو په کانفرنس کې ګډون کړی په خپل وینا کې د افغانستان د روانو حالاتو ته اشاره وکړه او ویل
we are confident as they prove in securing the first round of vote that they
موږ اطمینان لرو چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپل ملک ګټي په پام کې ونیسي او په داسې ډول به یو له بل سره سیاسي رقابت کوي چې په ټولنه کې ګډوډي او انتشار د خپرېدو مخه ونیول سي او په نتیجه کې به په هیواد کې یو داسې حکومت جوړ سي چې په افغانستان کې به ثبات ټینګ سي او ملي یووالی به نور هم پیاوړی سي. د افغانستان او پاکستان پر اړه دا ډول غونډې معمولا په کال کې درې ځلې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ترکیې د کارګرانو یوې غټې اتحادیې پرون د پنځشنبې په ورځ عمومي اعتصاب اعلان کړ. دا اعتصاب په داسې حال کې اعلان شو چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د پیښې له امله د مړو شمېر 202 ته رسېدلی دی. د ترکیې د دولتي سکتور د کارګرانو د اتحادیې فدراسیون چې د سلهاو زرو کارګرانو استازیتوب کوي وایي چې هغوی د یو ورځنی اعتصاب په قانون کې د کارګرانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د ناقصو معیارونو پر ضد د احتجاج په توګه کوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان کله چې په معصومیه کې د دغه ځای څخه لیدنه کوله حاضرینو ته وویل دغه پیښې په ټول هیواد اغیزه کړې ده. هغه وویل
زموږ درد ډیر لوی دی. دا درد یوازې د دې ځای د خلکو نه دی بلکې ترکیې د ټول قوم دی. موږ د یو ډیر لوی ناورین سره مخامخ یو.
مخکې هغه په یو بل بیان کې ویلي و چې دا ډول پیښې ډیرې عادي دي چې سخت غبرګونونه یې راو پاروله.
په قانون کې دا ډول پیښې یوازې په ترکیه کې نه کیږي بلکې د امریکا، فرانسې، چین، هند او بلجیم په شمول د نړۍ په ډیرو ملکونو کې سوي دي. ډیر خلک یې په پکشي طلب سوي دي. زموږ ملک په دې ډګر کې د ډیرو ملکونو نه بهتر دی.
برتانیې او د امریکا متحده ایالاتو روسیې ته خبرداری ورکړی او ویلي دي که روسیا د مې د 15مې نیټې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي نو د پراخو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي. په لندن کې د پنځشنبې په ورځ د غونډې وروسته د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هګ ویل چې په اوکراین کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د روسیې برخورد به دا څرګنده کړي چې آیا روسیه به د اروپا او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د پراخو تجارتي او اقتصادي بندیزونو هدف وګرځي کیا.
د سودان په پایتخت خرطوم کې یوې محکمې د مریم یایا ابراهیم په نامه یو وشت کلن شزه لدی عمله د اعدام په سزا محکومه کړله چې د اسلام دیني پریشي او عیسوي سوي ده او عیسویت مذهب د پریښدو څخه انکار کړی دی. پر نوموړي له خپل دین نه د مرتد کېدو، زنا کولو او د یوې عیسوي سړي سره د واده کولو تورونه لګول سوي دي. کله چې نوموړي په محکمه کې حاضر شو نو قاضي عباس الخلیفه ته وویل چې زه یو عیسوي یم. د مریم میړه ډینیل وانی چې یو عیسوی دی د امریکا ژغته وویل پولیسو هغه پرې نه شو دی چې د خپل میرمن په محکمه کې برخه واخلي، خو ویلي چې دی به د هغې د ژوند لپاره مبارزه جاري ساتي. زما میرمن په حقیقت کې هغه د لویدیز لودان د دارفار اوسیدونکې ده. د هغې مور د ایتوپیا ده. هغه د خپلې مور سره وه او له دې وجې ماشومتوب سره هغه یسوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د محکمې د دې پریکړې په ژوره اندېښنه ورباندې ژور اندېښنه څرګنده کړې او د سوران د حکومت سره غوښتي چې د بیان او د مذهب د ازادۍ درناوی دی وکړي.
او د بیسرحده ډاکټرانو روغتیا سازمان وایي چې د دوی د ډلې 15 کارکونکي په سوریه کې د څو میاشتو د بند وروسته خوشي سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سوا اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په نایجیریا کې د بوکو حرام د ډلې لخوا د نجونو د برمته کولو د پیښې یو میاشت وسوه. د غنجونې تر نن ورځې پورې نه دي پیدا سوي. د نایجیریا حکومت د بوکو حرام د ډلې سره خبرې کوي او له بلې خوا په ابوجا کې د نجونو د برمته کېدو د یوې میاشتې د پوره کېدو په مهال خلکو یوه غونډه جوړه کړه. د امریکا ژغ خبریال هیرید مرداک د ابوجا څخه داسې رپورټ لیږلی دی.
په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې لخوا د جنګو د تختول کېدو یو میاشت وخت وشو. په ابوجا کې یوه غونډه وشوه چې په سلګونو خلکو پکې ګډون وکړو او د تختول شوو جنګو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه. د دغه جنګو د برمته کېدو یو میاشت وخت پوره شو. کینګسلی اوزوما چې د امنیتي چارو کارپوه دی او د برلن د یوې امنیتي موسسې سره کار کوي، هغه هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. هغه وایي تیرونه چې د بوکو حرام ډلې کوم ویډیو خبره کړه او د غجنکی پکې وخولې، د نایجیریا خلک نه دی رولې. د نایجیریا خلک اوس هم په دې هله دي چې د غجنکی به خپل کورونو ته بیرته راشي.
It's also good that we now have a video from the sector members showing us because we now have hope that most of
دا ډېر خو شو چې د بوکو حرام ډلې ویډیو خبره کړه. اوس موږ ته معلومه شوه چې د غجنکی ژوندې دي او دا په خپل یو ډیره د خوشحالي خبره ده. موږ به د بوکو حرام د ډلې سره خبرو اترو ته ادامه ورکړو، خو هغه ته به ځان نه مجبورو. په دغه ویډیو کې د بوکو حرام د ډلې مشر ابوبکر شیخو د جنکو په بدل کې د بوکو حرام د یوسو بندیانو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د دې په جواب کې د نایجیریا حکومت ویلي دي چې هغوی د جنکو د آزادولو لپاره هر څه کولو ته تیار دي، خو د دغو بندیانو حواله کول یو ډیره مهمه پریکړه ده چې هغوی په سوچ او فکر ته اړتیا لري. په نایجیریا کې یو مدافع وکیل وایي چې کچرې د دغو جنکو په بدل کې د بوکو حرام د ډلې ترګر آزاد کړی شو، نو کېدای شي په راتلونکي کې د بوکو حرام ډلې نورې جنکې وتښتوي. هغه وایي
You exchange today, you exchange tomorrow, when will it stop? I think the government
کنن تاسو په بدل کې بندیان آزاد کړئ نو بیا به سبا هم آزاد وي او دا به هیڅ شری ونه دريږي. حکومت له هغه څخه کول پکار دي چې هغه ورته اړتیا لري. کله چې څوک یو زارجن مار وویني نو پکار ده چې هغه ووجني. خلک د زارجن مار سره د خبرو اترو لپاره کمیټې نه جوړوي. د بوکو حرام ډلې په تیرو څو کلونو کې په جماعتونو، کلیساګانو، خونځیو او په بازارونو باندې بریدونه کړی دي. د بوکو حرام په ډلې باندې د زرهاو خلکو د وجلو الزام لګیدل دي. د غونډې ګډون کوونکو ویناګانې وکړې او وی ویل چې هر څو چې د بوکو حرام ډله د تیرو 15 کلونو نه د ترګري عملیات کوي، خو دوی تیار نه دي چې پاینده کې د دوی دغه عملیات وزغمي. هغوی د نړیوالو نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي د هغوی د لونو د آزادولو لپاره اقدامات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. او اوس په مکرې دی رپورټه. په کابل کې د شاعر غنی خان غنی سلمه کلیزه ولمانځل شوه. افغان دولت په کابل ښار کې یو واټ د غنی خان په نوم نومول دی. په دې باره کې بهارت صابر رپورټ را لېږلې دی.
زما بخت د شمه بخت دی، یا بمرما یا بسوزم، یا به بیخله د دریاب زم، یا به پاس په سپوخ وزم. عجب زه عجب لاره عجیبه کاروان روان دی، ما وروستي پړاو ته بیایي که زه ځمه او که نه ځم. دا د پښتو ژبې د هغه ستر سیاستوال، نقاش او شاعر کلام دی چې نن یې افغانستان د زوکړې سلمه کلیزه ولمانځله. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن د غنی خان غنی کلیزه د دوه ورځني سیمینار په ترڅ کې ولمانځله. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د دغه منزل په ویاړې خبرې کولې، غنی خان نوښتګر شاعر ګڼي چې د اوچتو نازک خیالیو خاوند دی. حامد کرزی دا فلسفی مزاج او نازک مزاج شاعر لیکوال او نقاش د سیاسی ارمانونو خاوند شاعر هم غنی او وای غنی خان د ډیرو خاصو حالاتو بچی دی
دده آزاد غشتنه او د پلار په مجادلات او مبارزات کې شریک د انګریز د امپراتوری سره او په خدایي خدمتګاری کې او انسان دوستنه د انسان په دوستی کې او انسان پروري کې او د اجتماع د تغیر د پاره د خپل اجتماع د تغیر د پاره د تعلیم د ودی د افراط او د تفریط ورکول او یو بسیا جامعه او ټولنه او هغه د خدمت کول دا ټول هغه ارزوګانې وي چې د نه یوازې چې په خپل فکر او خیال او په سر درلودلې بلکې هغوی ته یې ډېر تلاش او کوشش وکړ بندونه یې تېر کړل خواري یې تېر کړې او ځان یې یو عالي مقام ته د ادبیاتو د ادب او نقاشي او د سیاسي اهدافو او اجتماعي بدلون ورسول
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم غنی خان د سپاند او ځواکمن استعداد خاوند نوښتګر او آزاد خیال شاعر بولی او وای
تر هر څه زیات غنی خان یو هیوادپال انسان دی چې د خپل خاورې له آزادۍ آبادی او د ولس له سوکالۍ سره بې کچې مینه لري او همدغه ځانګړنۍ د هغه شعر او ادب ته ځانګړې ښکلا او ځلا وربخلې ده. د هغه د فکر او انساني ارمانونو نړۍ ډېره پراخه او نامحدوده ده او د خیال مرغۍ ډېر الوت کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل ښار کې یو واټ د غنی خان په نوم ونومولو. غنی خان غنی چې په 1914 کې زیږیدلی دی او په 1996 کال کې وفات شوی دی د خدایي خدمتګارانو د تحریک د مشر خان عبدالغفار خان زوی و چې په شاعرۍ کې یې کلام د خوشحال خان او رحمان بابا سره همسنګه ارزول کیږي. غنی خان د اوتمنزو په ښوونځي کې لومړنۍ زده کړې وکړې او بیا د تعلیم لپاره لندن او بیا امریکې ته ولاړ. هغه په فارسی، عربي، پښتو، اردو او انګریزي ژبو کې لوی لاس درلودو. غنی خان د خدایي خدمتګارانو د تحریک غړی پاتې شوی و او د پښتنو د ازادۍ لپاره یې ستر مبارزې کړي دي او زندانونه یې ګاللي دي. د ځوانۍ تر شعرونو سوا اکثر کلامي سیاسي رنګ درلود. فانوس، پلوشې، کلیات او لټون د ده د شعرونو د ټولګو نمونه دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي رهنما او د ملي غورځنګ مشر افضل خان لالاچی د غنی خان د کلیزې په ویار سیمینار ته کابل ته راغلی وایي غنی خان یوازې یو فلسفي شاعر نه و. افضل الله وایي په لر او بر باندې د پښتنو د تقسیمولو کلک مخالف دی او وایي غنی خان د ټولو پښتنو شاعر و.
چې دا خبره څوک کوي چې لر او بر چغه وایي یو افغان زموږ زلمی چې کوم دی چې جلسو ته راشي نو ډېر په جذبه باندې دا چغه وایي چې لر او بر چې دا چغه په ما داسې لګي لکه چې په ګولۍ مې څوک ولي ځکه چې د افغانانو په خاوره په افغانستان کې چې احمدشاه بابا جوړ کړی و هغې کې داسې غر داسې سند داسې سطح مرتفع نشته چې د هغې نه بره ته بر ویلی شوي دی د هغې نه لاته لر ویلی شوي دی. دا موږ له شعوري طور هغه د انګریز عمل خبره وشتان ته رامغه کوو. یو غاصب را سره عمل کړی دی. دا عمل بدلل نه زموږ دا عظمي چې دا توق دا پړی به د خپل ګریوان نه وباسو او غورځو به.
دغه سیمینار ته د غنی خان لمسی مشال خان هم را بلل شوی دی. مشال خان وایي غنی خان د دنیا او حالاتو په اړوند د خپل زړه حالات دنیاوالو ته ښکاره کړي دي. د هغه کلام د نننۍ زمانې د هر انسان د زړه خبره ده. دغه سیمینار به دوه ورځې وغځیږي او د افغانستان او خیبر پښتونخوا نه راغلي میلمانه او لیکوالان به د غنی خان پر کار، مبارزو او شخصیت باندې مقالې او لیکنې ولولي. خو د غنی خان د کلام په دې تعبیر سره چې چیغې وایي اجل ملا ته اورې او که نه اورې، تشه خاوره نه ده غنی، څنګه به شي خاورې. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
اوسلند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور به د جوزا په 14 یا د جون په 14 نیټه وسی. پرون د جاپان په پایتخت چوکی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د مرسته کوونکو ملکونو نړیوال کانفرنس پیل شو. د سوسیټیډ پریس خبری ایجنسی راپورټ ورکړی چې په دغه کانفرنس کې د نړۍ 60 ملکونو او نړیوالو خیریه موسساتو استازي به ګډون وکړي.
د ترکیه د کارګرانو یوې غټې اتحادیې پرون د پنځشنبه په ورځ یو عمومي اعتصاب اعلان کړی دی. دا اعتصاب په داسې حال کې اعلان شو چې د ډبرو سکرو په یو کان کې د پیښې له امله د مړو شمېر 202 ته رسېدلی دی. برطانیې او د امریکا متحده ایالاتو روسیې ته خبرداری ورکړی او ویلي که روسیه د مئی 15 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي نو د پراخو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي. د بې سرحده ډاکټرانو روغتیایي سازمان وایي چې د دوی د ډلې 15 کارکوونکي په سوری کې د 2 میاشتو د بند وروسته خوشي شوي دي. د سودان په پایتخت خرطوم کې یوې محکمې د مریم یایا ابراهیم په نامه یوې 28 کلنې ښځې ته له دې امله د اعدام سزا ورکړې چې د اسلام دین یې پرېښی او عیسوي شوي ده. د تایلند د انتخاباتو کمیسیون پرون د پنځشنبه په ورځ دغه ملک له موقت حکومت نه وغوښتل چې کوم پارلماني انتخابات چې ټاکل شوي وو چې په جولای کې وسی باید وځنډول سي. او د نړۍ یوولس ملکونو چې د سوریې د رژیم د مخالفان ملاتړ کوي پرون د پنځشنبه په ورځ په لندن کې غونډه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو تاسو په مکړې دی مرکېته نړیوالو خبری آژانسونو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي جیمز ډوبنس له قوله د می په 14مه له ټوکیو څخه رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس حامد کرزی به له تقاوت کېدو وروسته هم د افغانستان په سیاسي چارو کې خپل نفوذ خوندي وساتي. موږ په ولسي جرګه کې د بغلان ولایت د یوه سابقه دار غړي ډاکټر مهدي سره وغږېدو او د هغه نظر مو معلوم کړ.
ډاکټر صاحب، مهدي، د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت خاص استازي جیمز ډوبنس په فعلاً په توکیو کې دی. ده په دې تېرو 2 ورځو کې 2 مهمې خبرې کړې دي. یوه خبره دا ده چې ښاغلی کرزی وروسته دی نه چې قدرت خوشي کې هم خپل سیاسي نفوذ به خوندي وساتي. د دې څرګندولې تاسو څنګه تحلیلوئ؟
سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه فکر کوم چې جیمز ډوبنس یو افغانستان شناس خري دی، بیا افغانستان تاریخ هم پوهېږي او بیا هغه خبره زه فکر کوم چې صحیح خبره ده. 14 کاله خپله رئیس جمهور کرزی یو شورا درلود، سیاسي رهبران او جهادي رهبران سره کله ناکله مجلس درلود په هغه کې. کولای شي چې اوس هغه سنتي شورا یا غیر رسمي شورا چې رسمي بڼه هغه ته ورکړي، د هغه په څنګ ځینې محافل څرګند کړی چې باید د دولت په څنګ یو شورا جوړ شي چې پکې سپینګیری او مخور کسان لکه رئیس جمهور او د هغه معاونان چې په هغه شورا کې غړیتوب ولري، لکه د خبرګانو شورا یا مصلحت نظام شورا یا هر نوم چې پکې اېچ‌ډي په هغه کې غړیتوب ولري او په مهم او حساس مرحلو کې د افغانستان د چارو په باره کې مشوره وکړي او تصمیم ونیوي.
دغه شورا چې د علماو او مخورو کسانو نه به تشکیلېږي، نوی رئیس جمهور به ومني؟
زه فکر کوم چې مني. د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي د هغو خبرو نه تر اوسه مو اورېدلې او کله ناکله هغوی سره چې خبرې کړې دواړه زه فکر کوم مني. دا تشکیلات اضافه کوي او رسمي بڼه هغه ته ورکوي.
په اساسي قانون کې ځای شته؟
زه فکر کوم چې دواړه کاندیدان ضرور بودی چې په اساسي قانون کې ځینې تبدیلات او تعدیلات راشي ترڅو دغه مشکل هم حل شي او ځینې نیمګړتیا شته او ځینې کمبودات په تېره لاس 12 کال چې د قانون اساسي له تصویب تر اوسه چې شوی دي، کمبودات او نواقص په قانون اساسي کې شته چې ضرور دی پس له دې نه تعدیلات او اصلاحات پکې وشي دا شورا یو رسمي بڼه پیدا
وکړي. کارځه خو د تورو د 14 کلونو د قدرت په غذای باندې ناشته که ده اوس هم په دغه سیاسي چارو کې د دولت په امور کې اثر رسوخ نه استفاده کوي، افغانان به په څومره اعتبار وکړي په نوي حکومت باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ ډېره د سواردونه هم لرو چې د کرزی په مشرۍ لاندې هغه د سواردونه افغان خلکو ته په لاس کې راغلي دي. ځینې مشکلات هم وو د کرزی د نظام په باره کې، ټول نه ډېره مهم اداري فساد ده. کرزی او د هغې نور ملګري او ټیم د دغه تجربه نه باید کار واخست شي.
تاسو څه فکر کوئ چې د متحده ایالاتو د دوامدار عمل پوځي ملاتړ نه بغیر به د افغانستان دولتي ځواکونه وکړي شي چې د طالبانو سره جنگو کې ماتي کی؟
زه دغه څه فکر نه کوم. دومره طاقت د افغانستان قوتونه سره نشته. دوی د هوایي لحاظ بالکل فالج دي، نه لري هیڅ الوتکې موږ نه لرو. زه فکر کوم چې امریکایي او ناتو قوتونه د افغانستان خلک لري.
بخښنه غواړم، نو که د 2014 میلادي کال نه وروسته د ناتو ځواکونه په یو شکل یا بل شکل په افغانستان کې موجود دي، د نوي جمهور اعتبار ته به زیات زیان ونه رسوي د خلکو په سترګو کې؟
دا یو من شوې خبره ده په افغانستان کې. زه فکر کوم یوازې طالبان دي چې امریکایان او د خارجي قوتونو له اشتغال سره مخالفت لري. زه فکر کوم چې راتلونکي رئیس جمهور هم دا سره مخالفت لري او افغانستان خلق هم دا شدلی دي چې مخالفت نه لري. په تېره جرګه، مشورتي لویه جرګه، دا څرګنده شوه چې د افغانستان خلق غواړي چې عبدالملک قوتونه باید وي.
خدای په امان. شکر تاسو ته.
سلامت اوسئ. خدای په امان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د همدې روانې میاشتې په 25 منټه په اوکران کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. په اوکران کې د روانو ستونزو له وجې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په دې انتخاباتو کې به د هغوی سره همکاري کوي او غوښتنه کړې ده چې د اوکران ټول ولس ته د رښتینې معلومات ورکړ شي تر څو هغوی په دې پوه شي چې څوک وټاکي او د رای ورکولو لپاره دې ورته حق ورکړ شي. خو د روسیې د پراخه تبلیغاتو او پروپاګن هدف بیا دا دی چې غواړي دغه انتخابات نامشروع کړي او په درېغه توګه دننه په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې د دولتي مطبوعاتو له لارې غلط معلومات خپروي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په طرفدار بیلتون غوښتونکو دا تور لګېدلی چې خبر اعلان یې نیولی دي او د هغو ټلویزیونونو سټېشنونه یې خراب کړي چې په اوکراینی ژبه خپرونې کوي. د تیر کال د نومبر د میاشتې را په دې خوا د 500 زیات خبریالان ځورول شوي دي، وهل شوي او یا تښتول شوي دي. یو خبریال وژل شوی هم دی. په مطبوعاتو بریدونه شوي او یا یې د خبرونو د راټولولو وسایل ترې اخیستل شوي او له منځه وړل شوي دي. د خبریالانو د ژغورنې ټولنې د معلوماتو له مخې یو خبریال وهل شوی او دا تور پرې لګېدلی چې غلط معلومات یې خپاره کړي دي. د بدمشانو ځینو وسلوالو ډلو همدارنګه یو شمیر تلویزیونی شبکې په زور دې ته مجبوره کړې دي چې د اوکراینی ژبه پر ځای دې په روسي ژبه پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. د امریکا متحده ایالات نشي کولای چې په اوکراین کې د ټولو هغو مطبوعاتو ستونزه حل کړي چې په زور یې غږ بند شوی دی، خو په دې هیواد کې د رای ورکونې په اړه د خلکو د پوهاوي، په مدني چارو کې د برخې اخیستنې، د انتخاباتو د شفافیت او په دیموکراتیک توګه د انتخاباتو کېدلو په برخه کې موږ ځینې اقدامات کولای شو. د همدغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره موږ ژمنه کړې ده چې د اوکراین د یو میډیا په نامه ادارې سره 1.5 میلیون ډالر مرسته وکړو. دا اداره د انټرنیوز او اوکراینی مطبوعاتو ګډه پروژه ده. دا پیسې به په انتخاباتو کې د خبریالانو پر روزنې او مسؤلیتونو په سیمه ایزه توګه د هغوی په حقوقي او مسلکي معیارونو مصرف شي. د همدغو پیسو پر مټ به خبریالانو ته د فزیکي او ډیجیټل معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې هم روزنه ورکړل شي. په همدغو پیسو به په اوکراینی ژبې لومړنی چینل او یو بل ځایي ادارې ته دا امکانات برابر شي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدانو ترمنځ بحثونه جوړ او خپاره کړي او هم به د سیمې په کچه د 45 خبریالانو، مدیر مسؤلانو او بلاګرانو شبکه رامنځته شي تر څو د همدې لارې خلکو ته د سیاسي اصلاحاتو، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو او همدارنګه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه زیات معلومات ورکړ شي. د امریکا متحده ایالات نړیوالو ارزښتونو ته د درناوي ملاتړ کوي او ژمنه کوي چې د خلکو ته په هوی لپاره به هلې ځلې کوي. د خپلواک مطبوعاتو او مدني ټولنو لپاره د قوي او قانوني بنسټونو د جوړولو لپاره به کار کوي او د آزادو مطبوعاتو له لارې د حکومت لخوا خلکو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې به هم زیار باسي. تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدن کو زمر نیم ساعت پښتو خبرونه پام دی ځای پایتور رسیدہ خو هیر مونږ چې نیم ساعت ورستاو بیا هم مشتاسب خدمت کیو اوس د دری خبرونه همکار قدر مشرف صاحب حاضر دی دوی بخپل خبرونه تاسو ته پلان وکړو تاسو مشر اوسئ